هنر، ادب او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چېډونکو او لیکوال اروخا چېډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو سور زې د مخ راغلی وای چې زما صحت لږه وو، یا اوس یو سور زې ورسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو مو لیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې ډیرو لهجې هم پکې وکړو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامن.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق شړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا، ملا ژب دی گونګی شونډ دی پریشا، چې تنکی چنی دی ټول لتی غتیر کړل، ستا د لوست کتابونه در پسې شا.
په زرپانه کې به لند کې سا مری خواوري.
دا د خدای زما کلا خلاص شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده، دا خونه وی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوون کې مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅه کان دی یارانو چې پر روزګار د شیخ بیتنی د دورور چې سړبون نومیده او پر شیخ بیتنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل، او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د خایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، او ست ظلمونو ان شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر سیډنپو عبد الله بختانی خدمتگار لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې، او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ اثر پریښودل، او خپل د یو نوی کور ملم شو. نو نننۍ رادیوي مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو، او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. پیل کې لار ناجیه صافی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یونما او دغه ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د دریو ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییزې موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وچه د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سری دیوی 45 کلنه وه، او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلویخت مومیایي جسدونه موندل شوي. مصري لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلویخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمېر په سلو کې 45 زیات شو، او اتم میلیونه او درې لکو تنو ته ورسېدل.
چې ګل وطن شو د اورون وطن، نو د اورونو د شرر شاعر یم. د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعریم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره اونۍ په ابدي خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتې مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا دوه درې ساعته څیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستی هم په یوه زړه خطي نسخه باندې کار مې جریان
لري. دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو، او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مارګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې درلوده، خو ژوند ورسره یاري ونه کړه.
تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان تاسو سره یو پنځه د
لنن څخه شاوخوا درې نوي کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم وزېږېد چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په ماره چارباره سفر کې تیر شوی، تر شل کلنۍ پورې عملته وو. او د ماشومتوب داسې پنځه شپږ کلنۍ چې شوم دا سبق مې پیل کړ، او ورځ په دې تېرېده چې د ساعت له خوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره، مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي، او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه، پنج کتاب تحفه نصایح او ګلستان او دوستان، او دا مې پلار سره ویلې.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وې، او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی، او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسؤل په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو، او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچا خان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څېړونکی محمد زرین انځور وایي چې استاد په څېړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څېرو کې هم راځي. سره دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلاوه، او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانه نږدې سه تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا څلوېښت ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څېړنوال عبدالغفور لیوال پاړه وایي
دی په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیوالي دوری او د نوی معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانی، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوي چې ارواښاد بختانی په متن پیژندنه کې د ځانګړي نوم څښتن وو، او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختانی د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه وروستۍ کړی وای چې د درې نوي کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کله
نلونه مې نوې شو زلا نوې وخزل مې کلونه مې نوې شو زلا نوې وخزل مې د خاور له زرو سره مې مینه د زړه مینه ده نمشرم او نکشم د دې خلکو خدمتګارم نمشرم او نکشرم د دې خلکو خدمتګارم هم دغه ویار مې بس ده مرتبه مې پرته مینه ده
بختانیا که افغان ملت را ویښ شو نو د خلکو د روزګار یو بنتال شي
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې لګڼو ستونزو سره مخ وي پور شوي کلمې څه ډول ولیکو آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصل یې ولیکو دا پوښتنې به تاسې ته د لیک او لوست په وخت کې حتمي ذهن ته راځي نو د دې لپاره چې دا پوښتنې مو حل شي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دکتورا او ماسترۍ برنامو استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته رابللي او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست چارج اخلو
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لومړی پوښتنې په توګه کله کوم لیک کوو غواړو یو څه ولیکو آیا د تلفظ مطابق ولیکو کنا هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هغه شکل ولیکو
اصلا د ژبپوهنې د اصول مطابق هر ژبه خپل اوازونه لري او خپل ګرافونه لري او دغه د پاره انزورونه ټاکل شوی دی او لیکل شوی دی نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هغه سی باید وویل شي خو دلته یو ستونزه منګلرو او هغه ستونزه پسې شکیده ستونزه بیا هم هغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات چې زمونږ ژبې ته راننوتی دي یا مونږ یې استعمالو یا د پخوانه استعمال شوی دي نو د هغه په ارتباط باندې کومې کلمې چې د بل ژبې نه یعنی عربي یا د بل ژبې نه مونږ ته راغلي مونږ هغه نشو کولی چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی یو عربي کلمه ده که چېرته دا مونږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي یعنی بدلیږي نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې مونږ کلمه بیا په خپل فزولیکو
هغه چې تمکیګو د دې لپاره کومه ځانګړې قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لوی بل ژبې پور کړي او موږ مفغم کوو نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په امغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ ولیکو کومه قاعده ده
دا خو د دې قاعدې لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو په عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا مونږ یې راخلو د بل نه که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي نو مونږ کولی شو یعنی دا یو هغه لار شته یو د ګوریز لار لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو مثال یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو یا فرضاً مثلا زین نوري کلمه مشته دي چې هغه یا مثلا خلق خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي مثلا قمیص هم دغه سی راوخلی هم د سی قیچی فرزند دغه سی کلمې شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروف باندې لیکل شوی خو چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي که بیا مونږ په خپل تلفظ لیکو سبق نشته
دا چې کله کومه کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو دلتا که په خپل تلفظ لیکو او د خپل تلفظ باید په ماغه لمړنۍ ژبه کې وزلی وګورو چې آلته مانوي بدلون رامنځته کوي.
او باید په
لمړنۍ ژبه کې مانوي بدلون رامنځته کوي نو بیا موږ حق نه لرو.
نه لرو ځکه چې معنا بدلیږي.
او که چېرته آلته مانوي بدلون نه رامنځته کوي کولای شو چې موږ دلته په ماغه
معنا
مثلا همدا اوس د معنا کلمه ده دا باید څنګه ولیکو؟ میم
میم عین نون الف. دلته هغه په عربي کې په یې باندې لیکي خو هغې ته الف مقصوره وی نو هغه من کولی شو په دا عادي الف باندې ولیکو په ولا الف نه دې کې معنی ستونزه نشته ځکه موږ هغه سي تلفظ په عربي کې به معنا په هغه شکل تلفظ کیږي. لال او
لال تلفظ په عین ولیکو.
او دلته خو فرق شته، دلته معنا کې بدلون راځي. اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنوي تغییر پکې راځي.
چې مونږ یې کوم تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
بل معنا لري.
نو یعنی مونږ مجبور یو چې لال
لام عین
لام باندې
دی باندې ولیکو.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه زموږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع ده هغه د لهجوي لیکته چې موږ خپل لهجو ته ګړدودي
صحیح
چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوي څه په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو هماغه رنګ یې ولیکو. دا کوم بدلون رامنځته کوي؟ کوم ارج و مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه؟
دا خو ډیره مهمه پوښتنه هم ده او مهمه خبره په دې کې ده چې موږ هره ژبه ډیرې مختلفې لهجې لري خو د دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو دپاره یا د معیاري توب دپاره د ژبې د معیار دپاره یو بنیاد باید موجود وي. موږ داس خو نشو کولی چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دېرش لهجې درې غټې لهجې راونیسو او درې دېرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو. دا چې موږ که په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي او که چېرته په درې دېرشو لهجو لهجې هم پکې وکاروو نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي. یعنی هره لهجه به ورو ورو د په مختلفو ژبو باندې بدله شي. نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو.
یا ستاندرد لیک دوت موږ څنګه کولای شو رامنځته کوم؟ مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو نو څنګه کولای شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو؟ چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو ویونکي باید په همدغه معیار لاړ شي؟
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پس منظر ته نه مراجعه کوو چې مثلا په پخواني آثارو کې پخواني کلاسیکو آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي. بل دا د مرکو د جرګو او د دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوه ده او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ دغه الفاظ یا دغه کلمات باید څنګه ولیکو. دا یو قرارداد یو قرارداد رامنځته کیږي. هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولای چې په خپل سر لیکنه وکړي. دا یو قراردادي سیستم دی.
د دې ور علاوه د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه ده چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکاروم شي خپل باندې معیار ته.
او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنیو ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دا ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي. نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو.
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو؟
دغه تر ډېره ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته دي تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو دا تقریبا معیاري اغلري. خو یو شمېر کسان داسې یا شعوري یا غیر شعوري کوشش کوي چې د خپلې سیمه ییزې لهجې وکاروي او هغه به کېدای شي ډېر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا بن لري هغه ته بسونه پیدا کیږي.
لیکنه یواله یا لیکدودی اتحاد څه ګټه لري؟ مثلا یو ځوان دیغه په فیسبوک کې لیکي وی چې زه په خپل لهجه لیکم، د خوست یو ځوان دیغه په خپل لهجه لیکي، هغه ورته اسانه دي. آیا هغه چې په دې خوستې لهجه باندې لیکي مثلا مور میر لیکي، دا ګټه لري او زیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کېدل ګټي څه دي زیان نه څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي، د دې لپاره ګټه یې دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو په پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمېر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي، یا د مور کلمه څه معنا لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي. نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپل لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنه اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو وایو،
دا خو ضروري ده.
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکو، او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصلي بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو مغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه شوي دي تغیر. مثلا په جغرافیایي ماحول کې، یا په اقتصادي، یا په تجارتي، یا بعضي نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي. نو که هغه تغیرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو مغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هر برخی وی، خو کچیری د کمال حد ته ورسی، نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبی پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدل.
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی پا کارونو باندے، ستاسی پا شاعرہ لکھوالائی باندے، سیڑنو باندے، چھے تاسی سمرا کتابونا تردی محالا پورے چاپ شوی دی، او ستاسی اغسطی چھے تاسی خپلی ٹھولی توڑا نکری دی، اغسطی دی؟
ما پا خپلا تروس پوری تقریباً کم شل کتاب از ما چاپ دی، چھے پا دی کی وش ایلی ٹھول گدا، نویستا خواستی سترگی، یو لنڈی کسی دی دا مجبوری پنم، نور نظما کتابونه تقریبا د چیرن سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرانی ګلان، دویم کتاب د دیدوارو نور ټکونه ناچاپ دي. غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړی غاړو کې د پښتو سوچتوري دام لومړی ټوک، د پخری افغان ځانګړنی چې په پاچا خان هغه ځانګړتیاوې پکې راغلي دي دام لومړی ټوک، داسې پر کاکړی غاړو چې د پښتو ولسي ادب یو پراخه برخه ده تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره مره خوندې کړي او د چا په ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو م کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمې نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش په لنډۍ ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې دی هغه زما چاپ دی. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس وم، اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی. تقریبا 15 کاله ته دغه ګڼه رسیږي چې د پښتو خپرونه د مسلسل چاپیږي. دغه دوه کالم وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتون نړیواله مرکې له خوا را پیل کړ. شپږ میاشتنې علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې ځای په خپل مدیر یم او د دې ځای د نور ځایونو د ننګرهار، کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي. دغه مجله م چلومه او پر مخ کچیرې وخت پیدا کړ یا ژوند و وخت ډېر دی که ژوند پښتنو سره وخت ډېر دی نو ډېر کارونه داسې شته ځانګړې ډول ځینې سیاسي موضوعات دي ځینې د کامي تیریک جاج دی د ځینو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت سړی ډېر پریشانه شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو ولت دی چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي. نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو.
جړک صاحب، ستاسو د شعر مینوال د کرخې دې خواته ډېر زیات دی، ستاسو د شعر سره ډېره زیاته مینه لري، خو که راته ووایاست چې ولې په دې وروستیو کې تاسو شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده؟
داسې دی، دا شعر خپل داسې یو وخت غواړي، یو دغه غواړي. شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه زما داسې یو منظمې کتابچې هم نه دي ورته ایښي چې هغه دوه غزلې مخکې لرم که وخت د غوتاس ته وای. د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا، د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا، ملا ژبه دی ګونګی شونډې دی پریشا، چې تنکی چڼې دی ټول لتی غتیر کړل، ستا د الوست کتابونه در پسې شا، د تیارو میرمن دی لنګ شفقور کی، زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا، هر ورځ مو جنازې باسه لشارا، ستا سپیغ لی دی ځوانانو پسې مړېشا، ته په کوم سترګو راغلې پښتونخوا ته، سغله سغله زور ځه سپینې دی پریشا، که په خپلو کې دانن یو موټی نشئ، که په خپلو کې دانن یو موټی نشئ، مشرانو بیا در ډکه اجریشا، د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی، د جندي صفې دی بیا تودې تودې شا، د احمد لګوره دغه غږ راوځي، د احمد لګوره دغه غږ راوځي، پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شا، د ژړک کارمان به اله پوره کېږي، د مرچي پر کور یو څو بلاوي دې شا.
ژړک صاحب، په دغه شعر کې یو پیغام نغښتی و، څه غواړئ د دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ، خپلو خلکو ته وړاندې کړئ؟ دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو،
نو دا خو تاسو ولیدل چې په دې کې چې ما څه وویل هغه شعر تقریبا ډېر واضح، په دې کې د جغرافیې خبره وه، په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمو وطن کې موږ امن ته نه پرېږدي، موږ ژوند ته نه پرېږدي، او په دې کې چې ما په دې شعر کې ځخ کړی چې مشرانو بیا در ډکه درېشه، نو په دغه چاپېریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه حالاتو کې هم نه سره یو کېږي چې په داسې ډېرو پېښو کې مې دوه دوه سوه جنازې له شاره وځي، نو همدغه د پښتنو د یووالي خبره ده. هغه د خوشحال خان خټک راوینځي، بیا باچا خان بول نو یو کیژو کنه ور کیژو، بیا تر اوسه پورې چې دا کیسه روانه ده، دغه د زموږ د بیت پاکی ده.
ژړک صاحب، نظمونه مو هم لیکلې دي، که زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکئ او شاعري کوي، او که یو بل غزل مو هم همدا شیبه مینوالو ته د دې پښتنې سره جوخت وایست؟
نظمونه مې ډیر کم لیکلي او نظمونه په یاد زده کې ژمنه، دا یو غزل د خدای دی وکړي چې ستاسو د ریډیو د پاره داسې بیا ادبي پکې نه وي. وایي لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي، لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي، د یار غمه ته ورځه لا اوزګار نه یم، د وطن آلات مو ټول راته وراته دي، د احمد غازي لمسی وطن ته وایي، پر مټونو یې واسکټو کې پراته دي، رابران مو په پردیو لارو سم دي، د کاروان ملګري ټول زړه نازړه دي، پې خورو ورو ملګرو را یو کېږئ، د بابا په نوم راغوند مشران خلی دی ناست کنه کندهار ولی متل دی دا عمل چې ورته وایو نو بیا نه دی د ژړک کرمانه څنګه ناسوري شوي ډیر ملګري د بابا فکر ته پړه دي.
کوم شعرونه چې تاسې ولوستل تر ډېره حده پکې لیدل کېږي چې تاسې خپل پیغام غواړئ خپل ولس ته خپلو خلکو ته د شعر له لارې وړاندې کړئ؟ خو یوه خبره چې ذهن ته راځي هغه د شعریت مسله ده. کله چې شعر لیکئ تاسې د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ؟
ولا دغه شعریت خو موږ ډېر تکړه شاعران په وطن کې لرو. پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساوه په څلوریزو کې په پستور کې. خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې زموږ مخ ته پروت دی یا پیر محمد کاروان یا په خپله رحمت شاه ساحل چې هم شعریت په جزای وي هم پیغام رسوي که نه او داسې نور دغه خو موږ خپله ما زه دې ته ډېر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي. خو البت خپل غږ رسول چې دی ضروري دی که نه ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه ګڼم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب تاسې د یو مشر لیکوال شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زمونږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډېرو وړو وړو خبرو تقسیم یو بیل یو جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي ډلې دي ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو خپله انرژي خپل توان ځای کوو په کار دا دی چې زموږ نوی نسل د خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي د یووالي مظاهره وکړي او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نو نور د دې وړو وړو مشکلاتو مشکل کېږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه ماتوي.
کیسه لوستونکي یا اوریدونکي په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شي بي پیخي او مسالې لټوي او له همدې امله له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه مریخ دراوروي.
زرپاڼه مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې. بیخی دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و. برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بېزاره و. په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده. نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکارېدې. دیوې غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوې؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کنجه غږ کړ. نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي. سانه نیا په قهرېدلې انداز وویل. نو دا سرخوړلې بیا دلته څه کوي؟ نه نیا دوی اوس څېړنه کوي چې
دا زای څنګه د اوسیدو جوګه کړی؟ دا د خدای زمکه لا خلاص شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده. دا خونه وی ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپل خبره ختموله د تلویزیون په پرده ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پرده ته متوجه کړل. لتو سانیو څخه ورسته یو وایان چې غټه غټه سترګې وي او تور کرتی یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه. خود ټولو نه ساخه تلی وه. یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناستو. سانه نیا یو دم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلک دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاوند. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننې برخه مو پښتون لوی ټبر ته د زیادښت دعا غوښتونکو مشر بیتنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیتنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. ل پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی، او په پښتني اننه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې اننې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیٹنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیٹنیکو نوم په تاریخونو کې بیٹنای او بٹن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیٹنی او د دد الوادی مفصل احوال راوړي او جن نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النساب، مادن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر دې د مخه خلسوی دي. تر نعمت الله وروسته اخوان درویزه ننګرهاری چې تر 1340 هجری کال پورې ژوندای وو، هم د شیخ بیټنی او د دد الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غني. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټنیک ذکر او د اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء ده چې پښپک 112 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي. نقل هڅه کاند یارانو چې پروزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومید او پر شیخ بیټنی هم خوراګرانو سړبون نه درلودل ځامن، او هر کله به ایویل خپل رور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګنون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې حاصل لیکلی.
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنای مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنای باشد آمده عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببرو پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
پدیده ول زموږ د لومړی مورخ سلیمان ماکو قول که که څه هم تر نعمت الله 400 کاله د مخه دی، خو یو له بله ربط او نږدېوالی سره لري او داسې ښکاره کوي چې تر 100 هجري کال مخکې هم د بېټ نیکه له بابته پښتنو پرله پسې او مستند روایات درلودل. د بېټ نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بېټ نیکه زوی نیو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر 411 هجري مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د 400 حدودو وي، ښایي چې پلار او اکا یې هم د 350 په حدودو کې ژوندي وي. د بېټ نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بېټ نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرة الاولیا کې هسې راوړي. نقل کاندي چې شیخ بېټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به یې درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغښ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتونخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بېټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لوللې او کیسې غري کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوګ زموږ اور بل دی، ووړ کورګی دی ووړ بورجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملتله نه یو. هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو ودل تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینا پار زایا، غر ولړ دې درناوي کې ټول ژوي
په پوهې گئی. استاد بختانی له ژوند څومره غلي پوښتنه کړې، څومره نازک احساس یې رانغښتی. ژونده چیرې مې وړې، چیرته چې مې بیایي زم در سره، خو آخر به هم ستا له رحمته او ستا له عذابه خلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړې او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر پچی و سر شاعر یم. چمن تالا گلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د گلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زی استایوال وم د وگمو د گلو، اوز د سرو وینو د منظر شاعر یم. مین بلبلوم یا باورا په ګلو، نن د غومبسو د محشر شاعر یم. پرون د ګل او د ښایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن انشاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو افشاګر شاعر یم. چې زموږ لار کې اغزي کرلی هغو ته ګل نه یم، نختر شاعر یم. درباری نه یم کلیوال یم، شکر د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوږه وږمه یم د یوسف د کمیس، هم د یعقوب نور البصر شاعر یم. کشاړ وطن می شو بیا ګل و گلزار، هله منصور او مظفر شاعر یم. کشار وطن مشو بیا گل و گلزار حالا منصور او مسافر شاید
فکر می پریشان شو زلشو زماتن سو پور پا ما کبی جو رو جفارن فکر می پریشان شو زلشو زماتن سو پور پا ما کبی جو رو جفارن دی خون خواری دی زخو گناگار نیم ما تو گناگار گنی زدی نین کار نیم زرد بختانی دیش کی مستی لیلا رنگ سو پوری پا ما کبی